درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی موزه سپات ساروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د دوی په زندان کې د برتانیایي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل په زندان کې د برتانیایي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او خپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیایي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 اونیو راهیسې په پلي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت وړاندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلډ په نوم مؤسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمن د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وې و به سلنه تراټیټی شوې دي. له افغانستان په صادراتو کې انګور، انار، مڼې او رومیان او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دي. دغه هوکړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستاني سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیف کوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبرې وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په پلیچرخي کې د بندي برتانیي جوړې د روغتیايي وضعیت او شرایطو په اړه اندیشته شولې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي
هغه وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته ورسید. دا پریکړه به څومره افغانان اغیزمن کړي په دې اړه هم راپور لرو. یو افغان نابینا چې د برتانیا یو پوهنتون افتخاري ډاکټرا ورکړي وایي
لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، لږه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل لکه افتخاري دکتورا.
د هغه د ژوند حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وی له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنیدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونو افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنی شي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي په تیرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران نڅه د پاسه ولکه افغان کډوال راستانه شوی دی. یو شمیر تازه راستانه شوی کډوال وای د سرپناو د کار د نه موجودیت لامل په خپل وطن کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
په داس حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې عمله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړي ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنیږي. په بیان کې راغلي چې څومره سندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې بیرته رسنیدونکو هلته میشت کیږي ټولنه کې به بیا ادغام لسترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ډلې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپل ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤل احمد الله متقی له قوله ویلي په دې کې 293 زره په خپل خوخه او پاتې 411,000 نوري په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي دا کړی چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهاله سرپناه ترانسپورت او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکو رحمان الله چې نږدې یو اونۍ مخکې خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوي او اوس له خپلوانو کره اوسې. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچې دلته راغلي مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوې. مونږ د ډېر مشکلات سره مخي نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډېر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپل 15 کسیز کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده
دی. وای ستونزې ډېرې زیاتې دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده. په خپل ولایت کې مخبل کور نشته. د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. لا ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستې چې افغانستان لا لوړاندې له سخت بیوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 28مه د سر صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډیر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکو ستنېدنې لامل پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتیږي او ټینګار کړي چې د دې ژوند ژغورونکو کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. لدی وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي په یو اعلامیه کې ویلي و چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنی شي. په وروستیو کې له ایران افغانستان ته د کډوالو شمیر خورا زیات دی، تر دې حده چې بې ساری بلل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنیږي. په بیان کې راغلي که څو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او دې کورنیو سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رسنیدونکي هلته میشت کیږي، ټولنه کې به یې بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 11,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقي له قوله ویلي، په دې کې 293 زره په خپله خوښه او پاتې 411,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیز کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تروسه پوچی دلته راغلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوی، مونږ د ډیر مشکلات سره مخی، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپل 15 کسیز کورنۍ سره د مهال په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته ویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده،
دوی ستونزې ډېرې زیاتې دي، د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده، په خپل ولایت کې مخبل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لا وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکې ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسید. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پریکړه سبب شوې چې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخي شي او لدې کبله په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ شي. د افغان ایوک د سازمان مشر شانوان ډرایور هم وایي هغه افغانان چې په امریکا کې اضافي قانوني ملاتړ نه لري د دې امر د لغوه کېدو له امله له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات واوري.
ما بسیار جگرخون هستیم به خاطر که جامعه در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
په امریکا کې میشتغ افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. دای د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو له پریکړې سخت خپه دی او وایي بې برخلیک راتلونکي سره مخ دی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
باز افغانستان د موالات اس کوم
تقریبا افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو موږ بل ځای هم نه لرو اقتصادي حالت مو خراب دی دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو دا ښه پریکړه نه ده نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه وکړو
تصمیم مخشاینده
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسید د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 14,000 افغانانو او له 9,000 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پای ته ورسید هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي دوی ته ورکړ شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پای ته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي افغاني واک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی مني دا ضروري نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډېر وحشتناک دی دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي موږ واقعا خواشینی یو
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاري سره خبرداری ورکړی چې له هم په افغانستان کې امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران پاکستان ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري د ازادي رادیو دبل ساعت یعنی د افغانستان له 2 بجو تر 8 بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو د خبرونه کې په دې خبري کې و چې علمي تحقیقات په پوهنتونونو کې څومره اهمیت لري زموږ په وطن کې په پوهنتونونو کې د برخې ته څومره توجه کیږي او باید څومره توجه وشي نو هیله ده چې د خبرونه د افغانستان د ماښام له 2 تر 8 بجو له ازادي رادیو واوري اوس یو بل موضوع ولی محمد نوری هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د بریتانیا له ایسکس پوهنتونه افتخاري دکترا ترلاسه کړې ده دی د بریتانیا د معلولانو د ځغاستې او لامبو په ملي لوبډلو کې برخه لري دا افتخاري دکترا ولی هغه ته ورکړل شوې او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نوری بیلابیلی خبرې په دې راپور کې اوري چې د هغه د ارمانی ژوند د لوړو ژورو په اړه د پخپل ځخ پیلی شي
لوړ زده کړې مان پاتې شولې ولګه وا فقر او بشارګي وا هغه ارمانونه په دې په بل لارې لاس سره ولکه افتخاري دکترا
هو د ولی محمد نوری د لوړو زده کړو ارمان له بل لارې پوره شو د بریتانیا 6.2 دغه هیواد معلولینو د ښاسته او لامبو د ملي لوبټلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې او نیمخ کې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوری ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي
پورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سم کړی دي د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر راکړي.
نوري چې لس کاله برېټانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي. خو تر ټولو مهم ګټلی مډال یې کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندای ولا هغه ماته چیلنج را کړی او په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه نو هغه چیلنج ما ورته پوره ک په لامبو وهنه کې بیا ما غو چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا ک خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاش کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستلو لوبو چې نابینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متر واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستل نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوری وای تر نابینای مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوری د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده په هلمند ولایت کې یوې بمي چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي مړه نه کړي خو د احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هلې احترامات دی ازادي رادیو محترم کارکونکو ته او دی ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکانو او تقریبا د ژوند چې دوله دیالس فالس بیرونو پورې زیات او کم انسانان کور کې نسدل د کوم ماشونې چې درلودل هغه ماشونې د لاس ورکړل او بس دغه سیواله سره مخ شول. نو جناکان چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه وختونه د طالبانو نه چې مکتبونه د خوشي کې او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزي انجونی د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه سات باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو په قران شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمونه زر د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړه او ښه موحد چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په نن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
Yeah. نبغاندی پژوند ډیر ستړی کو نه نه د مکر دا سرګلی مکوا داستا کا پھر وسل می نہیں ریجی وس کو می توری پلمان سے ہی ریجی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مکول کی کتر من اول لیسه کون کوزه پرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس پم د دول سم ټولګي جغرافیه مزمن شپاره سم لسته هله د چاس ټول کتر من اول لیسه کون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د سایه چمه مو پتن می درنو سکون کول د سرنګ چي تاسو ټول په هیڅ نن مزمر تاسو د شپاره سم لسته نو هله د چاس ټول کتر من زکون کو بد تیر ورځې لستنه په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لسته پرما دی ولوري کتر من سکون کو نن ورځ شپاره سم لسته کیس مرسته تاسو درځه هدا په بار دی له ای پوسټ پنړی کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنړی کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلس کول ول او په حق لبې په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راو نو هله د چا ستور کډرمن ځکون کې د لوستر پایپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جواب للی ځکون کو د لوستر پایپر شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه کیږي ورو کډرمن ځکون کو کچېری موږ تاسو تیری یا هم پخوانی مانو ته پام لرنه وکړو نو د نه به حق له مرتبه تاسو پوهیږئ چې په بخانی زمانو کې یهم پتیرنری کې پوسټ سیستم موجود نه و چې دا غوي پوسټ سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې ور کوم پالیتونه چې بدی سر تر سوال هغه کې چیرې د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او یهم روم او هر هیواد چې په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنه سره لیکونه او پیغامونه په دری په واسطه سره انتقالیدل چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفي تغیرات پکې راغله چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیره ځنډنی و یعنی کله چې بدی یو لیک دی وسیم څخه او بل سیمې ته انتقال وي په هغه وخت کې به نن ورځ بدی میسج ولیکي یا هم دا لیک چې بدی ولیکي په هغه وخت کې به کله چې بدا شخص په پلیتوګه سره یې هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا د لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا بده ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه کې به ډیر ریزلټ نیو خو ورسره دا پرمختګونو پر اتاک سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه را مې سره له او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته وړل نو دي ټول خپل اړتیاوې د خدماتي وسلاتو یې پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوو خو دا کار شو په قرار شکل سره یې تغیرات ومندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې وو زیات پراخ شوله او به کولای شي چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادلې لپاره دوه اړخیز سراسري موافقتنامې لاسلیک کولې چې دغه وافقنامو په واسطه سره به کله چې بدی لیکول کی مثلا دی به لیکول کی یا به هم یو پارسل دی ویسی مسخه وبلی سیمه تلیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل ترلاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دا کوم پارسل چې تاسو سره استول وو دا مې ترلاسه کړی دی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره ترسوي چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلسه او اتش میلادي کال کې د المان کی وا د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصل او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لاله څخه دولتونو استاذ ته د استاذو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حاضر باندې وسی او رسره هغه څخه ټول ته اوروا پیژندل شي نو بیا په 1302 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیوشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند مهدی په نامه سره یادېږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک څو نوموړي پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیه بنسټ ګڼل کېدله کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیه سره ډیر څو نو په هغه وختونو کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیه په نامه سره ونمو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو څلو نه اتیا هیوادونو ته ورسېدل او هانتن نن ورځ پرې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خوش زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو پوسټ پنه یې هو پیژنې و سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې موږ تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کېږي کله موږ زده کوونکو د چې موږ تاسو په هیجو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا موبایل په ډلې ایزرسنی کې یو لډیر مهمو اړیکو له جملو څخه شمیرل کېږي چې هغه څنګه موږ تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا موږ تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې اور لګیدنی هم رنګ سیلابونه سوداګری او اقتصادي معلومات لسته راوړل لمریز هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه کولای شو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنی سره کولای شو چې دغه په باره کې معلومات لسته راوړو نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د مسلمي کې د جغرافي جوړش په باره کې یا هم د هیوادونو د جغرافي جوړش په باره کې معلومات لسته راوړي دغه د باره د اړینه د تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمنو غلا لیست کوونکو موبایل یو له وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1300 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیم په توګه سره یعنی موږ تاسو ویلې سو چې دا موبایل چې دی یو له هغه وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لمړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم وو چې ورسته بیا بي سیم ټلیفون چې وو هغه په خپل د دې اختراع شو په 1900 میلادي کال کې لمړنی اختراع وو چې د پیغام د ګولمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره سو او د ازمایښت وشو د لچی د رادیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شپاخي پیغام د لژلو فایل دی چې لیوه سړی څخه او بل سړی ته د کوچنی ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرو واټن او فاصله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولې شو همدارنګه درنو قدر منځ کوونکو په نړۍ کې دا کوم اختراع چې و د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکم کړل د دې ترڅنګ د مرمن ځکونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه ورسته ډېری اړیکه او چټکی اختراعګانې رامنځته شولې چې اسري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیول ملګرو ملتونو په 1900 میلادي کال کې بې پري مخابراتي جوړې کړلې یعنی د هغوی مرکزونه جوړ کړل د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایي مستقرلې او زیات شمېر کسان یې وکول سپچې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دا موبایل شته په خپل یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په زیاتره کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي نو که درمنځ ځکون کو تر دې دم پر مرابطه سم موبایل وپیژندې او د حقیقت څخه د ګټې اخیستنې په حق لمو معلومات لاسته راوړل اوس هم موږ تاسو راځو د لرست رفلون کې برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو پاکس وپیژنو چې پاکس باندې کی څه ته ویل کیږي پاکس درنو ځکون کو هغه ماشين یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو پیغامونه په لیکنی باندې سره ولیکو موږ تاسو ویلې سو پاکس دې درنو ځکون کو د جغرافي په ټول سم کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لیري او نږدې سمو ته استول کیږي موږ تاسو کولای شو لیري او نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډیر اساتیاوی رامنځته کړی دي چې د هغه له جملو څخه موږ تاسو ویلې شو چې د هغه له جملو څخه یو پخپل ان صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل دي صادرات او واردات یو د سنور برخې دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټ اخیستلی شو همدارنګه کډر مون زده کوونکو فاکس نوې ټکنالوژي چې د په 1900 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې نیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړش کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه پکې کې مېسته راوړل او همدارنګه دغه فاکس لیکنی پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ست لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ست دي کې او دغه ماشين د نن نه باسي او په سو ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي مثلا دغه کې واده څخه او بل کې واده په کاغذي ډول سره مرابطه ست پیغامونه انتقالي چې فاکس میخانیکی وسیله ده چې د هغه په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي او د فاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوی رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوی په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې پرمختګونه مستر لږی چې پاکس نه وځي په سوداګری او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه کېږي، بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورڅخه کار اخیستل کېږي چې محرم اسناد او نیوي کشفیات لازمي کې څخه پزا او لپزا څخه زمکې ته لېږدوینو الحمدي عمل څخه مو راوتا سټور ویلې سو چې پاکس له ډلې ایزو وسلینو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګری تجارتي همدارنګ ارتباطي پرسونل دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او د نور شتي په لاندې وخت کې مرته سولیر او نږدې سموته استوال سوال ترې کټ اخیستل شو. نو درنو زه کوم کوتر دې دم پر مرته تاسو پاکس و ویژن دی وس هم دروست راتلون کې به تر ازو چې پرې بهر کې مرته تاسو انټرنیټ او ایمیل پیژن چې انټرنیټ او ایمیل ساتوي کیږي. لکه څنګه چې مرته تاسو په وسني اثر کې ژوند کوونه مرته تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپل ډول سره ویلې سو چې د مخابراتو ډیر نه وسیله انټرنیټ او ایمیل چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نور برخو کې ځانګړې ځان سره تر رسوي او په یو پرمختللو ډول له جګړو څخه شمیرل کیږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده. جغرافیه په هاند سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره د دوړ وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټ اخلي شي. دغه دوړ وسیلې د دې یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې وګړي په لاند وخت کې د سرته رسول سي چې دغه دوړ وسیلې څخه ګټ اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویل څو قدر مونږ زکون کو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ون په نننی وخت کې له اسري ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي. همدارنګ کمپیوټر د نن سیمې پیړي په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1930 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته واده وکړل. کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشين کشف کړل نو کمپیوټر نور هم واده او پراختیا پیدا کړل چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمیرل کیږي چې وی بیل شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی او بیل بیل پروګرامونه نه واز چې پیغامونه انتقال بلکې تصویرونه علمي متنونه او نور ټولنیز سوداګری سیاسي او داس نور کارونه چې د مرابطاتو د کمپیوټر لاري د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرابطاتو رسول سو او خپل ورزنیسي ارتایو ور باندې پرکول سونه. انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیست کې د چټکی او شیمن به په توګه سره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همدارنګه درنو ځکون کو بل برخه چې د مرابطاتو د لوست د سپورمکی شبکې چې د سپورمکی شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې سپورت مکی د ریموت سنسنګ د نوې ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده یا هم اصري ټکنالوژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې جغرافي په هاند دي ور کړی د جغرافي اړوند مسایل د زمکي په کوریا او په ځاکي چې تر اوسه نه دي کشف شوی د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویل سو چې مصنوعي سپور مکی شبکې چې د زمکي او په ځا په حق له معلومات مترتاس تر کوي د هغه رول په جغرافي کې مرتاس ته څرګند دي. یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپور مکی په اړه کې د کرنی قانونو او طبي زیر په حق له سیډنه وکړو هم چې نه آب او هوا اقلیم وړاندوینه وکړو د ځنګلونو شتون د کابانو شکاري سیمې د ویډیو لښونې او سوداګریز مالونو انتقال او د نورو سیمو په حق له معلومات مو تاسو د مصنوعي سپور مکی په حق له لاسته راوړل شوی سپور مکی مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکی مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي چې لینک او په نامه سره یادیږي چې سپورمکی په فضا کې د استواده کشي عمود مایل یا هم موازی او ټاکلو مدارونه کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکی له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې مرته تاسو مختلف موزګان ویل وستري هله د چتا ټول کډر منځ کوون کو یو سمات مات لاس ترغلو او سیری او پوسی او سیری تاسو د لاس راتلون کې به تر ازو چې باندې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د پکورنۍ دنه کې لمړنۍ سوال سپور مکو یو شبکې تشریح کړی دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړی دریم پاکس تشریح کړی. دا هغه درې مهم موزګان دي چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوی او هر سوال ته په جواب لیکي. نو نو کډر منځ کوون کو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې ورسې ښه وخت لپاره مان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک له احترامات مکول کی قدر مناوګل لی سکون کو زبرشنا و خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده یو لسم ټولګي جغرافي مضمون چې پر سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل لی سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سی جو د صحت چمې بون پتن ترنه زکون کو تاسو زمو لوسته شدن نه زلوش پر سم لوسته نه هله د چې تاسو ټول کو جو سکون کو باندې تیر وی زلستون په پراو د کی ټول سره لخل ځنن سره لوستلی او سی او نو لوسته پرامه د کی او چمتواله ولنی خوش زده کون که نن ورځ موږ تاسو شپاره سم لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. له لومړی د انرژي د منابعو جغرافیې ویش، دویم په نړۍ کې قانونو او د هغو اهمیت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو خوش زده کون که ستاسو د ټولو درنو او ګرلي زده کون که د پرته او چاو دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنه ګلری سکونکو، اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په هکله ده، چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش وپېژنو او د هغه په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنه ګلری سکونکو، که په عام او خلاص ډول سره موږ وایو، موږ ویلی سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانته نه دي، یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري، بلکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي. یعنی دی په نړۍ په هره برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر پخوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنیز کارونه د هغو په واسطه سره سرته رسوي. موږ ویلی سو قدرمنه زده کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع چې دي یا هم کوم قانون چې دي په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمې کورې په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ ووایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دی، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجودې دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې، په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسه، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفت زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمنه وګړو لیز کوونکو، په نړۍ کې د ګازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلی سو په آسیا، روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د ګازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي ګازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل ګازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولیدیږي، چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټوله سیستم چې دی هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې دي، ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې دي، ټوله د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه بیا د ګاز زیرمې هم لري، لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کیږي.
نو که خلاص ډول سر موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دی په هغو پنځو ناحیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللی ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیې او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځې غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکې موجود دي، او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي، او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستی، او د دې په حق مو معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپیژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري، او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځو کوم کو تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق معلومات ترلاسه کړل، چې قانون زموږ په هیواد کې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې ششتي، او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره وایو، ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنی نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجود دي، د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد مرخته کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري، او ټول هیوادونه د خپل قانوني منابعو د لوري څخه کولای شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلې سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بیلابیل فلزات دي، او نور څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلې سو چې د زینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستلې دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري، او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي، او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلې ده. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو که درمنو زده کوونکو، هغه طبیعي قانونه کوم چې تصفیه شوي ونه اوسېږي، یعنی ناچڼه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اور اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تصفیه او بیا ورڅخه د سون ورتوکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنی اخیستل کېږي. یعنی کله چې دوی تصفیه سي، دی پیټرولي او کیمیاوي تاسیسات څخه ورسته دی چانسي یا هم تصفیه سي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ترې ګټه واخلو، او هم چې نن موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنیزي اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه کوم ګاز چې دی زموږ تاسو په ژوند کې، دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي، او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډېر کار اخیستل کېږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کېږي د ګاز په سیستم باندې کېږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کېږي، او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو تاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لوی سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنی اخیستل کېږي. یعنی د برښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلی په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په چلولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کېږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کېږي نو لوی زیرمې لري. چې موږ تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د سون مواد څخه موږ تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي، هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه بلکې د هسته یي عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کېږي. او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي، چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکول سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي. او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا، تودوخه او ګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي شي، چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کېښته. او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د بڼې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي، نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنې نن ورځ موږ تاسو ویل چې اقتصادي فعالیتونه لکه سوداګري، تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پوری فلزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې دي. چې په اوس وختونو کې ټول فلزات کې اوسپنه، المونیم اوچت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو اوسېږي او یو څه باندې پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سپنونه دي چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافي ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منو ګلالۍ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې څه زده کړي اوسېږي او پیسې پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دغه په مار شو وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
زمیر گرز و مدلگی